سلامونه ستړي مشه سحر مو بخیر تاسو مخه کلا ساده راډیو ناوړي د خبري مجله په خبرونو پیلو نن چهارشنبه د هیواد په دولس ولایتونو کې د شدیدو روغتونو له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل شوی دی. د طالبانو په واک کې د ترانسپورت او هوایي چلنو سره د هوا پیژندنې ریاست پرون وخته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په نورستان، کنړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د تیز باران له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون کبله د زیانمنو شویو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. وچکالی او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نښې دي. بل پلو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ډېر شمېر سیمو کې وچکالی د کورنیو د ژوندي پاتې کېدو پر وړاندې جدي ګواښ ده. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې زیاته کړې، سږ کال په لرو پرتو سیمو کې د وچکالۍ یا بې وخته بارانونو له کبله د خلکو کرنیز محصولات له منځه تللي، څېړځایونه کم شوي، د ځمکې لاندې د اوبو کچه ټیټه شوې چې ورسره د افغانستان مالداره او پر کرنې متکي کورنۍ په جدي توګه زیانمنې شوې دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې روان وضعیت ته په غبرګون کې له نړیوالو د $3 میلیون عاجلو مرسته غوښتنه کړې ده. نن د اګست شپږمه د اټومي بم د لومړي برید اتیومه کلیزه ده. د روټرز خبر اژانس راپور له مخې دغه اټومي بم د لومړي ځل لپاره په 1945 کال کې د سهار په 8:45 د امریکا یوې بې نه ویشت بمړونکې الوتکې چې 10,000 پاونډه یورانیم پکې ځای پر ځای شوی وو د جاپان په هیروشیما ښار وغورځوه. دا دغه بم په برید کې شاوخوا 8,000 کسان وژل شول چې د همغه کال تر پایه د وژل شوو کسانو شمیر 1,000 کسانو ته پورته شو. له برید وروسته امریکا د اګست په 9 یو بل اټومي بم د جاپان په ناګاساکي ښار وغورځوه چې تر 10,000 کسان پکې ووژل شول. جاپان له دې بریدونو وروسته د اګست په 15 تسلیم ورسره دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. د روسیې د آرام سمندري بحري ځواکونه وایي له چین سره یې د 2015 کال د سمندري تعامل په نوم ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. د روسیې چارواکو په خبره په دغه تمریناتو کې په لسګونو بیړیو اوپټلو جنګي بیړیو د اوبو لاندې ژغورونکو اوپټلو او د دواړو هیوادونو د اوبو لاندې ډیزلي او برقي کښتیو برخه درلوده. له دې وړاندې دواړه هیوادونو د اګست په 9 نیټه د روسیې په ولادیوستوک ښار کې ورته پوځي تمرینات ترسره کړي وو. دغو هیوادونو د اګست له 3 تر پرونه د جاپان په سمندرګي کې رسمن پوځي تمرینات درلودل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګلې کې دغه تمرینات د چین او روسیې ترمنز د ژورو اړیکو همکاریو نښه ده. له 2003 کال راهیسې مسکو او بیجینګ 114 ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړي دي چې سم نیمایي یوازې په 13 کلونو کې ترسره شوي. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل باید په غزه کې د حماس له ماتې ډاډمن شي څو د برمتشو کسانو ازادي تضمین شي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي نتنیاهو دغه څرګندونې د اسرائیلو د پوځ لیوه تعلیمي مرکزه د لیدنې پر مهال پرون سهشنبه کړې. دغه په ټوکو د مهمه ده چې د حماس ډله په کامله توګه ماتې وخوري، برمتشوي ازاد او باید اطمینان ترلاسه شي چې غزه نوره د اسرائیلو لپاره خطر نه جوړوي. نتنیاهو د څرګندونې داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د شدید قاطع خبرداری ورکړی. په وروستیو څو اونیو کې په غزه کې په لسهاوو کسان د لوږې له کبله مړه شوي دي. او د روسي میلیاردر سلیمان کریموف قیمتي کښتۍ د مزایدې له لارې پلورل کیږي. کریموف چې د امریکا د تحریمونو په لست کې دی، د قیمتي کښتۍ په 2022 کال کې د امریکایي چارواکو لخوا ضبط شوه. دغه کښتۍ د مادیا په نوم یادیږي چې 1.5 متره اوږدوالی، د هیلیکوپټرو د ناستې میدان، د لمبه حوزونه، جکوزي، ورزشي کلبونه، آرایشګاه او د خوب 8 کوټې لري چې په یو وخت کې پکې 14 کسان اوسېدلی شي. د دغه کښتۍ ارزښت څه باندې $300 میلیون دی. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته امریکا پر کریموف بندیزونه ولګول. تېر کال د امریکا کانګرس یو قانون تصویب کړ چې له مخې امریکا له روسانو ضبط شوې شتمنۍ خرڅه عواید او عواید اوکراین ته د بشري مرستو په توګه واستوي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالعه واوریدل شي. له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج لړۍ یو ځل بیا پیل شوې. په دې هېواد کې میشت د پی او آر کارت لرونکي کډوال شکایت کوي چې
گرفتاری شروع ده چې د برکاو څخه شزی نرس پینجری تورجری دا ټول به ولې د کورونا دغه سي بغیر سړی پات دي او دې مقصد لکه ډیپورت ته تیار کړی.
وړاندې به د دغه کډوالو وصیت تر سره شریک کړو. بل پلو د ایران سپای پاسدارانو ځواکونو د طالبانو له حکومته د مرګ لیست جزئیات غوښتي دي. چې په دې لیست کې د کومو افغانانو معلومات شامل دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. په وروستیو کې او په ځانګړې توګه پر افغان ښځو د طالبانو له بندیزونو وروسته د تازه ګلانو پلورونکي شکایت لري.
وسو خځه ایریږي چې راځي ګلان اخلي یا علاقات ایریږي چې ګل وړي ځان سره نو دا مشکل دی پکې.
د دې سره به نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغاړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم مستړی مشه ظفر د سیالمو په تخنیکی چارو کې سره قادر جلال افتي. د خبرلانو نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو حکومت د جولای په میاشت کې لږ تر لږه و خبرلان نیولې دي. یاد فدراسیون پرون د یو بیان په خبرولو سره د دغو خبرلانو د ژر تر ژره خوشنګیدو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي دا مهال یولس رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بند کې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا IFG وای د طالبانو لخوا د رسنیزو فعالانو مخبر زیاتیدونکې ځپنه د بیان او مطبوعاتو ازادۍ ته د دوامدارې بې پروایۍ ښکارندوی کوي. دغه فدراسیون د سې شنبې په ورځ د اګست په 15مه په یوه بیان کې په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو د مواردو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. ویلي د خبریالانو د بندي کولو دوام پر رسنیو سخت شرایط وضع کول او د خپلواکو رسنیو تړل د افغانستان د رسنیو راتلونکی ګواښي. په بیان کې ویل شوی هغه خبریالان چې لا هم په افغانستان کې راپورونه ورکوي له ګواښ ځورونې نیونې او تاوتریخوالي سره مخ دي. IFG زیاتوي چې د طالبانو حکومت روان میلادي کال په جولای میاشت کې لږ تر لږه و خبریالان نیولې دي. دغه فدراسیون او همکاري ادارې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ټول نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي او د خپلواکو او منتقدو رسنیو ځورول پای ته ورسوي. په بیان کې راغلي چې د توانه خبري اژانس مسؤول مدیر او د افغانستان د رسنیو انسټیټیوټ مشر ابوزر سرپولی له خپلو دوو همکارانو بشیر حاتف او شکیب احمد نظری سره یو ځای د جولای په 24مه د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت لخوا نیول شوي دي. خود دوی د نیونې د ځای یا ولایت په اړه څه نه دي ویل شوي. فدراسیون زیاتوي چې طالبانو دوی تورن کړي چې له یونما یونسکو او د ایران حکومت یې د ښځو د کار د ملاتړ او د طالبانو ضد راپورونو د خپرولو د ترویج لپاره یې پیسې اخیستي. بیا دوی په اخلاقي فساد او جاسوسۍ هم تورن کړي. د دوی طرفونه یې د فشار لاندې ثبت کړي او برخلیک یې هم معلوم نه دی. دغه شان ویل شوي چې د پکسل میډیا په نوم د رسنیز تولید شرکت مدیر او مرستیال احمد نوید اصغری او مشتاق احمد حلیمی د جولای په 15مه په کابل کې د غیر اسلامي سیریال د دوبلې په تور نیول شوی اعتراف تار کړل شوی او بیا د جولای په 10مه خوشي شوی دی. بیان زیاتوي چې او بل نه پیژندل شوی رسنیز کارکونکي هم د جولای په 18مه په کابل کې د تبیید شوی او افغان رسنیو سره د تخنیکی همکاري په تور نیول شوی چې تر اوسه د برخلیک په اړه څه نه دی ویل شوی. دغه شان د جولای په 16مه یو سیمه ایز نه پیژنده خبریال د طالبانو له لیدلوري سره د مخالف راپور خبرولو لامل نیول شوی و خو د بیان په ټکو دوه ورځې وروسته چشمنه کړي د طالبانو رسنیز اصول به مراتبی بیرته خوشی شوی دی. IFG دا هم ویلي چې د جولای میاشتې په وروستیو کې درې خبریالان د طالبانو له بند څخه خوشی شوي دي. په بیان کې راغلي اسلام توتاخیل او زیا احمد امانیار چې د جوانان او بیګم راډیوګانو لخوا په ګډه اداره کېدل د جولای په 10مه خوشی شوي. دوی د جنوري په میاشت کې د دفتر له تړل کېدو وروسته نیول شوي وو. پر دوی تور وچ د افغان خزینه کرکټ لوبډلې په اړه یې ځینې مطالب په ټولنیزو رسنیو خپاره کړي. اعلام یې زیاتوي چې د غشاند خوشحال راډیو مسؤول مدیر سلیمان راحل د جولای په 1 له 3 میاشتنی بند وروسته خوشی شو. نوموړی د فیسبوک له لارې د دوو بېوزلو ښځو د ستونزو خپرولو او د طالبانو په یو لوړ پورې رسنیز چارواکي د نیوکې له امله نیول شوی و. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې بیان په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې خبریالان د دندو له امله نه دي نیول شوي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي دا مهال یوولس رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بند کې دي. نوموړي د اګست په 5 د بشر حقونو د څار بنسټ لخوا جوړې شوې آنلاین غونډې ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل،
زه په ټوله کې مدني فضا په ځانګړي ډول پر رسنیو لګېدلي محدودیتونه څارم. زما د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې یوولس رسنیز کارکوونکي بندیان دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې یا AMSO د جولای په 10 ویلي و چې په تېره یوه میاشت کې د بیان ازادۍ د معلوماتو د لاسرسي حق پر وړاندې د اندېښمنونکو پېښو شاهده وه. دغه سازمان په خپله اعلامیه کې زیاته کړې وه چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو وروستیو نیونو، ګواښونو او محدودیتونو د خپلواکو رسنیو فعالیتونو ته جدي خنډونه جوړ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
داسې مخه کله ساده رادیو نوري د پاکستان په اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو کډوالو یو شمېر استاسي وایي پولیسو د افغانانو د نیولو پروسه چټکه کړې او په وروستیو څو ورځو کې لسګونه کسان افغانستان ته ډیپورت شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوو او ډیپورت شوو کسانو کې ښځې او داسې سپینګیري هم شامل دي چې کورونه او د کور توکي بې خاونده پاتې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د وروستي سند له مخې د هیواد امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د روانې اګست میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته دي د پی او آر کارت لرونکي کډوال له هیواده وباسي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
له پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې له خبر وروسته په دې هیواد کې د افغان کډوالو یو شمېر استازي وایي په وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیزه شوې. په اسلام آباد کې دغه کډوالو یو استازي اسدالله ازادي راډیو ته وویل چې د پی او آر زیات شمېر کارت لرونکي له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ریپورت شوي دي.
گرفتاری شروع ده چې د برکاو څخه شزي نرس پینجری تورجری دا ټول به ولې د کورونا دغه سي بغیر سړی پاتې دي او دوی مقصد لکه ډیپورت ته تیار کړی. څه تعداد صاحب لکه تر 300 پوری افغانان ډیپورت شوي دي او اوښتي دي غاړې ته، او څه افغانان چې دي صاحب لکه هغه ډیپورت سنټر کې ناست دي چې هغه ډیپورت ته تیار دي. کېدای شي نن او پرون ماپشین مقصد لکه هغه ته هم حرکت ورکړي.
د کډوالو یو شمېر نور استازي هم د پی او آر کارت لرونکو په وړاندې د وضعیت د خرابېدو خبره کوي او وایي هیڅوک د پولیسو د نیولو له ویرې له کورونو نشي وتلی. د اسلم په نوم د کډوالو یو استازي ازادي راډیو سره د یو نیول شوی پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال غږ د هویت د نه افشا او جزئیاتو ورکولو پرته شریک کړ چې تازه پولیسو نیولی او په امنیتي پوسټه کې له افغانانو سره د پولیسو د بد چلند په اړه وایي.
چانا ویا له چانا تیالې چې هغه کې چال تکاس خکلاک کاس ولري بیا ویا تی هغه نه د څه خل پراته دي تانه کې هغه بیچاره جاره وای را سره لس روپے هم نشتا او بیا هم یو لګ روپے زدر تا ور کوم دلته می پرې دا بچان می واره واره دی کور کې سوګ نه لرم. قسم دې چې د سپای زاد شتا د ماجر زاد نشتا لته یو کورسی کې اولګ نه استو بلغته والو ویل کته شکته یو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د کورنیو چارو وزارت د روسي سند له مخې د هیواد امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د روانې اګست له لومړۍ نیټې وروسته د پی او آر کارت لرونکي له هیواده وباسي. اسوسییټډ پریس هم تازه راپور ورکړی چې پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ستنېدو پروسه پیل کړې. داسې مهال چې پاکستان لا تر اوسه په رسمي ډول دغه کارت لرونکو د جبري اخراج اعلان نه دی کړی، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د جولای په 13 په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پی او آر کارت دغه کارتونو موده د تیر جون په 10 پای ته رسیدلې و، خو فکر کېده چې ښایي دا موده یو وار بیا وغځول شي. د پاکستان د پریکړه نږدې 1.4 میلیون افغان کډوال